دا طرحه د تیرو 20 کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده. ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي، کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو معتاد شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دي ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي، په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس روزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت له اړخه او شته شرایطو په کتو، تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چیرته موږ په لکونو معتادین په نظر کې ونیسو نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ احتیاط درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوي د دوی حرفوي زده کړې د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړي کیږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د ضیاع لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول، نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفعي زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبري تداوي متاسفانه نه تنها دا چې مؤثر نه ده بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډېر منفي او یو ډېر غلط برداشت ورکول کېږي. نو تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نه شي تداوي نتیجه نه ورکوي، او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوي شوي وي رضایت پرته بستر شوي وي دوی ته حرفوي زده کړې، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
احتیاط یوه ذهني رواني ناروغي ده ډاکټر صاحب، کله که دوی داسې په مسلکي ډول نه تداوي کېږي، د دوی ذهن نه تداوي کېږي، نو آیا دغه ذهن څونه دې ته آماده دی چې دا زده کړې وکړي او په دې برخه کې بیا دوی آماده شي دې ته چې دغه زده کړې په عملي ډګر کې دوی تطبیق کړي؟
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطح یو تر ټولو مغلقه تداوی ده، او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. نو کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي د هغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي، د هغه شخصیت، د هغه توانایي، د هغه ذهني ظرفیتونه شدیدا محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړو ته راجع کیږي یا حرفوي زده کړې ورته ورکول کیږي د هغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي دغه شرایط مساعدول. دا فقط د مسلکي کسانو د روزل شویو کسانو کار دی چې هغه وکولی شي دوی وپیژني په وخت او په منظم شکل سره هر څوک د خپل توان مطابق ساحې ته راځي کی.
یو عمومي باور دا دی ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوي وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ده ذهن له احتیاط نه شکیږي او د ده توجه له احتیاط نه اوړي. دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلاپس یا د بیا معتاد کېدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروفه شي په کار، دی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. د هر معتاد قصه فرق کوي، د هغوی د تداوي امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوي ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي، او دا کېدای شي یو ډیره وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي.